السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې له منځه وړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبه تر راتلونکې شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړی د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګه منع کړې، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې خبرې کړې دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یوه ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او که نه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې یکشنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9.5 درې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډېر خلک د بېلابېلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولی دي. د امریکا د اسادو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالاتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. دا اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی این این د راپور په اساس دا اسناد ډېر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د فایف آیز ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او بریتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس د ازادي راډیو ټکی کم. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د خزو پروګرام نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې له منځه وړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله سنگزي راپور ته.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودېدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانان وو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلی لپاره غور ته تللي. ویلی وو د غوشیه افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم پارولی وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یو وحشتناک برید بللی وو چې په خبره یې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. که څه هم مجاهد نه دي ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستانه رهبري کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څانګې د رهبرۍ په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سربیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوې. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنګیالي له افغانستانه تېښتې ته اړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبريالانو ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبريالان له ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولې دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼه په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبريالان په اړه څه وایي، تفصیل به له فیروزه عزیزی نه واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبريالانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبريال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ورځ چې ټوله ورځ د روز د خپل وزیر خوسته سفر درلود او رسنۍ ته په ځانګړي ډول تصویر رسنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې چې مړي مواد ترلاسه کړي، مړي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بند شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغه ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو نړیوالې ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبريالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبريالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یو اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی سي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیا عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف ولا تاسو خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه ده شریعت کې منه ده. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اسرائیل پرون په دو لورو غزه او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی و. در راپور نه مخې د غزه په شمال کې د اسرائیل په برید سره لکتر لګا و اتیا کسان مړه یا ټپیان شوي. خو په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیل د حزب الله د قمانډي مرکز بللې په توغندیو وشتل شوي. صفی الله ستانگزای یو د موضوع تفصیل.
د اسرائیل په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلې. د اسرائیل پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیل لګیدلې. امریکا د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅې کولې. لا د احتمالي مرګ جوب لپاره رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیل برید وکړ د اسرائیل په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیل تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بلاخره د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیل په بریدونو کې وروسته اونۍ څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قمانډۍ مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونۍ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو استوګنځای په یو ډرون برید سره هدف وګرځول شو. نتانیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري برید کړی خو ویلي دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله سیمه باندې د اسرائیل په بریدونو سره د لکتر لګه او اتیا کسانو د وژل کېدو یا تری تم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیل د بریدونو په پیل سره لومړنیو اهداف و. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لکتر لګه 30 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ اکثر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځت په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کومو ستونزو سره مخ دي
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویوړی شي
طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندي کړې دي دینی عالمان پاکل څوي
دا د دین خلاف عمل دی دا د اسلام خلاف عمل دی دا د انسانیت خلاف عمل دی مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر منګتون کو کله چې د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د خپل حاکمیت په مخ لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه را وګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړې د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسېدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا موږ کور کې ولو امتحانم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا نو بس کور کې و ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان را نه وتل نو زندانیان هم خوشی شول ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره فلې شي موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی خو هېڅ همغسې نه و او دا یو دمي راغله او ډېر یو شکننده وضعیت و دي موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه لکه ښه ښوونځي به څنګه شي پوهنتونونه به څنګه شي امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي
بله اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي لې ابتدا نه دي تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی
زه تاسو راسه وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا درجه نه زیات ژوند تغیر کړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده. سهار په کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه ول، جام لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتک سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، 40 کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به داسې دی نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ذاتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې د هغه وخت کې لسنسم کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، 40 ساعته په کور کې ولولو، کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. بې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و، او د داد د طالبانو نه خلاصه موږ ته اجازه د نه راکړل کېدله چې کور نه پخا بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دی کوله؟
تقریبا 3-4 میاشتې پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو، او ورسره همداسې د مور سره کومک، او وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم. د لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. پس له هغې نه
بله راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په فایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو، او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی، او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي، او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي، او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي، هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به 2 کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل 6 میاشتو اقامه راکړله، چې دا 6 میاشتو اقامه خلاصه شي، موږ په دې باندې نه پوهېږو چې آیا دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. 6 میاشتو اقامې نه 1 میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه را نه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتو نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه مې چې ویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه ایرانی کی لکزه د اتلس کلونه جګایما امکان لید با فامیل ته ورکی او ماته ایرانی کی کدی ماته اقامه رانی کی زما مجبور ام چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم اول ته بلغه ماته هیڅ تاس نشته نو امکانات دې شته چې بی خیر د پنتون نه پاتې شم د ما خويندې ورونه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ څه رقم پیش بینی کوي د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي له کاره یې راګرځولي دي په ښار بازار کې نسي ګرځېدلی د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولېږل سي دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي
دا واقعاً د سترس خبره ده ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو بیا په پس له هغې مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو مونږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی مونږ بیرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هېڅ چی شی مو لاس ته هم نه راځي نو دا مونږ لپاره واقعاً پس دی چې دلته مونږ ژوند وکړو د دې هغه سره مونږ عادت شولو بیرته هغه سې ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي
بلکې راسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته نو مونږ دلته نه کار کولای شو فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړې دي اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فري دي مفت دي خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي
څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یوه هیواد ته مسافرت وکړئ آیا ورته حاضره یاستئ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ
که چیرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم او هلته لاړه شم ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي
دارو خانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې کار او آرام ژوند امکانات نه وي نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان هیواد د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور مال خلاصه هر څه پرېښودل ترکیې ته کډوال شول خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی
دومره مشکله چې بی حد حتی من کور ژوند زندگی هر څه د دې اولاد سر باندې خوشی کړل چې موږ راووتلو حتی خپل عزیزان خپل دوستان هم خوشی کړل خپل والدین هم خوشی کړل د اندغه اولاد په سر باندې چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي یو آینده ښه شي نو ډیره مشکله ده ډیره زیاته مشکله ده انسان خپل نشي ویلی خپله خوله باندې خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور ژوند زندگی هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی
بله اوستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سر مخی جای اسناد درکی نی درکی بیرت افغانستان تلیگل که گی پاتی که گی دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده
دیره بی حد لزغم نواتلی ده دومره یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا و اسناد را کی که بیرانکی یعنی هر اوراز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی دیر پا سخته باندې یا خو مسافری یا بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که بیرانه کړي آیا د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډېره مشکله ده یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه لسی څوک یې وایي
بله تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلئ خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي مګر اکثره افغانان همدومره امکانات هم نه لري په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زمون غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسان هم دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راز دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاکله چې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، پریده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفې داسې دي چې موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. د درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستم آف د الیمنتس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري. د هادي دي، یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی، هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپور بیتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه لهون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چی شي همجهت شکل سره ټکر دي تاکا همجهت شکل سره ټکر دي کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانیې ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانه او د نیون د لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوه دي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د سرعت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لږ څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنې انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د سرعت خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم پرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. مطلب یې عبارت دل پی سر پی وی مسای کې چې ان سر پی آر سر پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک دي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شرط دی. د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کې مېل فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کارپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکې توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او دایي شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګ کاربون اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 300 تر 400 پورې د کاربون اټومونو لري. آی ډي نورمال کړي یې د 500 تر 700 پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 300 تر 1200 پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحي جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجې ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درجه درجه سانتیګریډ دی. منفی درجه درجه سانتیګریډ دی او د قوي بې هوش کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کپسیسکي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکین پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالې دي. همدارنګه ډاینونو نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سي ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله قوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز آف ترانس ایزومیري ده په عمومي ډول د فینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چېرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومی شودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومی شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ایمي پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته یې نږدې. مثال په توګه د ایتلین، همدارنګه پرینټین، هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یوه دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایکسین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره، همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نشي او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګونې اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن CH2O سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینېږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادو مشڑ رجنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزا گاسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی منا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا مسافر چرتا زوس چرتا مسافرا نتری خبری گم او نسما خبر ورزینا و مسافرا تک مخاو